درنو اوریدون که سلام علیکم اوس په افغانستان کې د ماسیګر څلور بجې دي د ازادي راډیو د خبرونې ته مو هرکلی کوو لومړی د دې سات خبرونه واوري د طالبانو ویاند وای په 2015 کال کې د دوی د حکومت او نړیوالو اړیکې پراخې شوې دي زبیح الله مجاهد نن د 2015 کال په وروستۍ ورځ په ایکس پاڼه کې لیکلي دي چې د دې کال په ترڅ کې روسیې د دوی حکومت په رسمیت وپیژانده او د دوی د کابینې غړیو د ریاست الوزرا د مرستیالانو په شمول نه نوي بهرني سفرونه کړي دي چې د ډیپلوماتیکو اړیکو د پراختیا سبب شوي دي د طالبانو حکومت په تیرو څماندې څلورو کلونو کې چې کابل یې نیولی دی له بهرنیو هیوادونو سره د اړیکو د ټینګېدو هڅې کړي دي خو نړیوالو د دوی حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او پر دوی انتقاد کوي چې بشري حقونه په ځانګړي ډول د نجونو او ښځو حقونه یې نه دي ورکړي طالبان بیا دا خبره ردوي او ټینګار کوي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې دا حقونه رعایت کړي دي په فرا کې په سیلونو کې یو شمیر ایثار کسان ژغورل شوي دي په فرا کې د طالبانو چارواکو نن وویل چې د مرکز په قرغزرد او دوزدک سیمو کې شاوخوا 200 کسان ژغورلي او خوندي ځایونو ته لېږدولي دي د فرا په ولایت کې د سه شنبې په شپه د سیلونو له امله د یو تن د مړینې د څلورو نورو د ټپي کېدو او خلکو ته د مالي زیانونو د اوښتو خبرونه خپاره شوي وو د سیلونو له امله د فرا په لري پرتو سیمو کې هم د سرو مال د زیان اوښتو خبرونه خپاره شوي دي خو تر اوسه له رسنیو سره دقیق شمیرې نه دي شریکې شوي د بریتانیا پولیس د یو شلکرن افغان د نیولو خبر ورکوي او وایي چې د بریتانیا په شمال ویدیز کې د نیوټن لیویلز په روغتون کې سه شنبې ناوخته د اورسپنی پر یوې آلې د اوسپنی په یوې آلې 15 کسان برسیرن ټپیان کړي دي پولیسو ویلي دي چې مشکوک کس روغتون ته له ډاکټر سره د لیدو لپاره تللی خو کله چې غوښتنه رد شوه په قهر شو یو میز یې مات کړ او بیا یې پر خلکو حمله وکړه په ایران کې لاریونونه له پلازمینې تهران څخه نورو ښارونو ته غځېدلي دي دا اعتراضونه د انفلاسیون او د پیسو د ارزښت د کمېدو له کبله له پلازمینې تهران څخه نورو ښارونو ته خپاره شوي دي اعتراضونه د یکشنبې په ورځ وروسته له هغه پیل شول چې د امریکایي ډالر په وړاندې د ایراني ریال بیه تر بل هر وخت ټیټه شوه نو هم هغه و چې د تهران په لوی بازار کې دوکاندارانو اعتصاب وکړ د راپورونو له مخې له تهرانه پرته په کراج همدان ملایرد قشم کرمانشاه شیراز اصفهان او یس کې هم مظاهره شوې دي پولیسو په ځینو سیمو کې د لاریونوالو د تیت پرکولو لپاره له وشکې بهیونکې ګاز کار اخیستی دی ترکیه د اسلامي دولت یا داعش د لسکونو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړ د ترکیه د کورونو چارو وزیر علي پرلیکایا پر ایکس پاڼه لیکلی چې 125 داعشیان نن سهار په ترکیه کې نیول شوي دي د ترکیه د کورونو چارو د وزیر په وینا دا کسان د ترکیه په 25 ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو د هممهاله عملیاتو په ترڅ کې توقیف شوي دي او د افغانستان کرکټ بورډ نن د نړیوال جام لپاره د راشد خان په مشرۍ لوبډله اعلان کړه په دې لوبډله کې عبدالله احمد زیا او اسحاق رحیمی هغه چیری دي چې په ملي لوبډله کې ډیر کله نه دی لوبیدلی تاکل شوی دی چې د کرکټ د شلو ورنو نړیوال جام د فبروري په ومه د هند او سریلانکا په کوربتو پیل شي او یو میاشت دوام وکوي په دې جام کې د نړۍ شل لوبډلې په څلورو ګروپونو کې لوبې شي له افغانستان سره په ګروپ کې نیوزیلند جنوبي افریقا متحده عربي امارات او کاناډا یو ځای شوي دي نړیوال جام ته د تیاریو په لړ کې به افغان لوبډله د جنوري له شلمې وروسته له ویست انډیز لوبډلې سره د شلو ورنو درې لوبې وکړي
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
السلام علیکم د افغانستان د خبريالانو مرکز وایي چې په 2015 کال کې د تاریخوالي او د رسنیو د ازادۍ د سرغړونو 215 پیښې ثبت کړي چې د شمیره د تیر کال پرتله زیاتوالی ښیي د دې بنسټ په خبره روان کال په دې هیواد کې د رسنیو د ازادۍ او خبريالانو وضعیت خورا ترنګلی او محدود و د دغه مرکز د 2015 کال پر راپور کې نورو ستونزو ته هم اشاره شوې چې په افغانستان کې خبریالان او رسنۍ ورسره مخامخ شوې دي. پوښتنې دا دي چې 2015 کال ولې افغان رسنۍ او خبریالانو ته ښه نه و؟ رسنۍ ولې مهمې دي؟ ولې د وضعیت د ښه والي لپاره باید کار وشي؟ څه وشي چې 2016 کال د رسنیو دا ستونزې تکرار نه شي؟ ځوان فکر خپرونه کې دا او نورې ورته پوښتنې له خپلو درنو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله الدین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان د رسنیو د کمیټې مسؤول ظاهر څراغ او په تبعید کې افغان خبریال ظاهر بهاند. دواړو درنو میلمنو ته خراغلاست وایم. اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې وروسته اړیکه ونیسئ. له سټوډیو سره د تماس شمیره درته اعلانوم: 00422 112 15 40. که چیرته د اړیکې واس نه لرئ، لنډ اړیکه یا مسکال وکئ، زموږ تخنیکي همکار به بیرته تاسو سره اړیکه ونیسي. څراغ صاحب، پیل به له تاسو نه وکړو. تاسو د رسنیو په یو مهم مرکز کې، البته د رسنیو د ملاتړ په یو مهم مرکز کې د رسنیو د کمیټې مشري په غاړه لرئ، او دغه 2015 کال چې پای ته رسېدو ته دادی نږدې یوه ورځ پاتې ده، دغه وضعیت مڅارلی دی. څه لامل دی فکر کوئ چې 2015 کال د افغان رسنیو لپاره، خبریالانو لپاره ښه کال نه دی یاد شوی؟
سلامونه تاسو ته لودین صاحب، ټول اوریدونکو ته د دې کوچ ټول جوړ اوسئ. له بده مرغه لودین صاحب، په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته د رسنیو وضعیت هغه ډول چې په جمهوریت کې و، او رسنیو د نران لرل، خبریالانو ته پاملرنه کېدله، په ټوله کې د سقوط نه وروسته دا وضعیت ډېر ناوړه شو. بیا همدغسې تر 2022 کې تر دې بتل درېشتم همدا چې 15 ته راشو. په 2015 کال کې له بده مرغه چې افغان خبریالان، افغان رسنۍ، نه یوازې رسنۍ خپل اکثره رسنۍ مالي ملاتړ له لاسه ورکړ، خبریالان هم په ډېر ناوړه وضعیت کې دي. ډېرو خبریالانو په هغو رسنیو کې چې دوی د مالي ستونزو له امله وتړل شو، دندې له لاسه ورکړلې. د دې د عنصر ته چې کوم موږ یعنې په تېر کال کې، په 2015 کال کې چې وروستۍ شېبې دي، موږ یو څېړنیز راپور لرلو په افغانستان په څلورشتو په څلور دېرشو ولایتونو کې اکثره چې دندې له لاسه ورکړي دي ښځینه خبریالان دي، او دوی بې تک شو چې په کورونو ناست دي. همدغه وضعیت ځینې خبریالان دې تاړه کړل چې ګاونډیو هېوادونو ته پناه یوسي. د امنیتي ستونزو له امله، همداراز د مالي ستونزو له امله اړ شول چې دوی ایران او پاکستان او یو شمېر نورو ګاونډیو هېوادونو ته لاړ شي. له بده مرغه چې په ایران او پاکستان کې هم وضعیت ډېر ناوړه دی. ورځ تر بلې زموږ کډوال، په خاص ډول خبریالان او هغه همکاران چې په افغانستان کې له ناوړه وضعیت سره مخ وو، له خطر سره مخ وو، دوی اوس بیرته له پاکستان او ایران او دغو ګاونډیو هېوادونو بیرته د اخراج له ستونزو سره مخامخ دي. او دا وضعیت هر ورځ موږ څارو، هر ورځ ورته ځورېږو. خو له بده مرغه زموږ هغه تمه چې موږ لرو چې باید نړیوال په خاص ډول د خبریالانو د ملاتړ نهادونه، هېوادونه، دولتونه ورته پاملرنه وکړي، هغه څه نه کېږي.
بله څراغ صاحب، کور ودان تاسو د ستونزې یادونه وکړه. البته په طبیعت کې د افغان خبریالانو ستونزې رښتیا هم ډېرې دي، خصوصا پاکستان ایران کې. پاکستان مو مخکې خبر درلود چې نن هم درې تنه افغان خبریالان چې د سه شنبې ورځ ده او د 2015 کال د دسمبر 13 نیټه ده، درې افغان خبریالان په اسلام آباد کې نیول شوي او حاجي کم ته لېږدول شوي دي چې له غزه به افغانستان ته انتقالیږي یا به هم اخراجیږي. څه فکر کوئ دغه ستونزې د افغانستان دننه څه ډول دي؟ د رسنیو ملاتړ کم شوی دی، دولت له خوانه، طالبانو د حکومت له خوانه څومره امکانات او څومره ازادي ورکول شوی رسنیو ته؟
لودین صاحب، لومړی خو به دغه د پاکستان د همکارانو چې زه په کوم سازمان کې چې کار کوم، د دغه سازمان له ادرس زه له همکارانو سره په تماس کې یم. جلال زوی صاحب او دغه یزدانی صاحب، دغه همکاران چې نیول شوي دي، دوی په همغه لحظې باندې ما ته احوال راکړه چې موږ ونیول شو، او د دې امکان شته چې موږ ډیپورټ شو. وایي چې اوس په تاڼو کې، له تاڼو نه وروسته موږ حاجي کم ته وړي. زه یو له خبریالانو نه یم چې په خپله له داسې وضعیت سره مخ شوم. یعنې زه په پاکستان کې له جیل نه راوتلم، او داسې یو څه یوې پیښې سره مخ شوم چې زما لپاره پخپله په ژوند کې ډېره ترخه وه. هېڅ دوه موټره راته ودرېدل او لاسونه یې را باندې چاک او موټر ته یې پورته کړم، تانې ته یوړم. تانې نه وروسته کیسه زندان ته ورسېده. له زندان نه وروسته زما کسان ډیپورت ته ورسېده او هغه خبرې الان چې زموږ په درې هېوادونو کښې دي، د هغوی درد، د هغوی ستونزې، دا واقعا د درک وړ دي. موږ که په هېواد کښې وضعیت داسې وایي، رسنیو ته ازادي ورکول کېدای، خبریالانو مو دندې لرلی، رسنۍ له مالي ستونزو سره نه وایم، رسنۍ د سانسور، فشار او د اوسني حاکمیت تر ګواښمن وضعیت لاندې نه وایي، نو څنګه به یو خبریال دې ته اړ شوی وای چې خپل هېواد پرېږدي؟ د پاکستان په څېر یو هېواد ته چې هلته د هېڅ افغان قدر پکې نشته او هغلته افغانانو ته ډېر په سپک نظر کتل کېږي، زه فکر کوم چې افغانان ډېر باعزته باوقاره خلک دي، خو دغه وضعیت دوی دې ته اړ کړل. په افغانستان کښې اوسنی وضعیت د رسنیو او د خبریالانو دغه وضعیت دوی اړ کړل چې دوی ګاونډیو هېوادونو ته، ایران او پاکستان ته پناه ویسي، او د ایراني رژیم او همداراز د پاکستاني پولیسو دغه وضعیت په ځان باندې ومني، خو له خپل هېواد نه دوی پناه ویسي، نورو ځایونو ته لاړ شي.
ډېره مننه کورودان څراغ صاحب. راځئ چې همدې اسلام آباد ته ورشو. هلته افغان خبریال ظاهر بهان هم استودیو سره وصل شوی دی. بهان صاحب، ستړي مشئ. ستاسو معلومات دغه د دریو افغان خبریالانو په اړه څه دي؟ آیا تاسو هلته د همغږۍ کومه شبکه یا ګروپ لرئ چې د خبریالانو له ستونزو خبر شئ؟ که خدای مکړه سبا له تا یا بل کوم کس سره داسې کار کېږي، د غږ اورېدو منابع څومره دي؟ په دې اړه د غږېږې بیا وروسته به تم شو چې مجموع کې 2015 کال څنګه وو، هلته تاسو چې په طبیعت کې تیر که څنګه در باندې تیر شو؟
مننه پسر که سلامونه لوزین صاحب تاسو ته، څراغ صاحب ته، همداشان ستاسو درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې څراغ صاحب هم په دې اړوند خبرې وکړې، نو او خیر ده، لرې ده هغه ستونزې چې دلته موږ ورسره لاس او ګریوان یو، او په ټوله کښې ډېری خبریالان ورسره لاس او ګریوان دي، خورا ډېرې زیاتې دي. لکه څنګه تاسو ویلې چې درې تنه د موږ همکاران خبریالان نن ونیول شول، او هره ورځ دا لړۍ روانه ده، هره ورځ نن په یوه ده سبا په بل ده. نو افغان خبریالان دم لړۍ تېر درېو کلونو راهیسې دي، په خاصه توګه دا لږه ورځې نه را په دې خوا چې د افغانستان او پاکستان اړیکې ترینګې شوي دي، د افغان خبریالانو وضعیت په ټوله کښې ډېر زیات خرابه ده، له حده وتلی خرابه ده. خلک یعنی افغان خبریالان حتی نشي کولی چې له خپلو کورونو څخه را ووځي، یعنی بند پاتې دي په کورونو کښې، حتی نشي کولی چې د خپل اولیه خوراکي توکي له دوکانونو څخه را ونیسي. نو فکر وکړئ چې تر دې حده وضعیت رینګلی ده. حتی نشي کولی چې هر رقم ناروغي کښې کورنۍ غړی ناروغه وي، دوی نشي کولی چې دغه یو درملتونه پورې لاړ شي. نو فکر دا وضعیت تر کوم حده ترینګلی ده، که وځي هم ستونزه، که ونه وځي هم ستونزه. مثلا دا نن موږ یو بل خبریال چې همداسې درې وارې نیول شوی وی، نن یې څلورم وارې وی چې د پیسو په بدل کښې خوشي کېږي. هغه خبریالان چې فیصله هغه پیسې شتمني هر څه چې وله لاسه یې ورکړی، هېڅ یې ورپاتې نه دي ځتي. دومره یو څوک احساس نه لري دغه پاکستان کښې، وایي منظور یې پاکستان ده، د پاکستان خلک چې ګاونډی ځان ته وایي، ځان ته یو مسلمان ملک وایي، دغونه یو رحم سله رحم نه لري لکه د ویښته ورخورې. ولې ته په یو مسلمان دونه ظلم کوي؟ دغه لکه څراغ صاحب چې ویلې، دغه خبریالانه له شوق علاقې نه دي راغلي دلته، دلته له خورا ډېرې زیاتې ستونزې دي. که افغانستان ته هم لاړ شي، هلته د طالبانو په واکمنۍ کښې له سختو ستونزو سره مخامخ شي، دلته یې پاکستان نه پرېږدي. نو پس دا خلک څه وکړه؟ د افغان خبریالان شل کاله یې له بیان له ازادۍ څخه دفاع وکړه. په اول خط کښې به فیصله له سرتېرو سره په جګړه کښې بوخت وې، یعنی دوی به رپورټ جوړولو. آیا دستاوز یې همدغه وسي د نن ورځې همدغه شان مشکلاتو سره لاس او ګرېوان سي؟ یونیسیار چې ځان ته یونیسیار وایي، په تش نوم یونیسیار ده، دومره ګټه یې خبریالانو ته په ټوله کښې ټوله افغان کډوالو ته نه رسولې. خبریالانو څه ښه پوهېږي چې افغان خبریالان له ستونزو وردک دی دلته مشکلات سره دی مشکلات سره لا سوګریون دی اما بیا هم چوپه خله پاتې دی بس خلاص د نه یوازې ننداره کوي نو دا غستونځ دی چې افغان خبریان لا سوګریون دی وسره او دا غستونځ نور هم د ډیر دوه پاتې او دا د 2015 کال تاسو یاد کو په تیر د شپږ میاشتې اخرې شپږ میاشتې له حد وتل ستونځ نه ډاکس کال و افغان خبران له سختو ستونزو دام ټینګار کوم چې مو سره مخامخ دي مو سره لاس او ګریوان دي باور وکړي چې خلکو ته روحي ستونزې پیدا شوي دي خلک باندې قانون خپل بند پاتې دي بل اساسي عمده ستونزه پدې کې ده چې ډېر خبران ویزه ختم شوي دي ویزه نه تم دي دوی د شپږو میاشتو کېږي چې نه تم دي دوی نو فکر وکړي چې له قانون څخه مالا دي په زور او جبر سره ایستل کیږي تاسو ویزه نه لرئ او بل خبره دا چې بل لوی هم د ستونزه دا ده چې په خوبه تنه له پولیسو څخه ایریدل اوس له عامو خلکو نه هم ایره په کار ده د خلکو په منځ کې تګ راتګ نشي کولای اوس دی نسی ولې چې وای ما به دا چې ما باندې پوښ د ابغان ده او د ما په سر یې نام ټاکل شوی ده او یې نام به وخت فکر وکړئ چې دومره توهینامه ده دومره تحقیرامه ژوند چې پاکستان کې هیڅ ری بني دغه حالت د خبریالانو ده
نو بهان صاحب څه غواړي د پاکستان پولیس په دې کار سره څه غواړي ثابت کیا یا نه غواړي چې د افغان خبریالان هغه خپل قضیو ته ورسیږي لاړ شي درې مهي وادونو ته او کنه یوازې هدف مزاحمت او په یو ډول د پیسو ترلاسه کول دي
په ټوله کې تاسو ته دا وایم چې سوا متل وایي څه غنم لاندې او څه زرنده پڅه د کسان چې کیسونه درلود لکه د امریکې لکه د نورې هیوادونو د امریکې خو په ټپه ودرېده او ډېری خلکو پروازونه اخیستې هغه پروازونه مه هېڅ وه او اوس داسې بلا تکلیف دي او بل هغه د امریکې د وروسته له دې چې ترامپ قدرت ته ورسېد دا حتی دغه اغیر د په نور هیوادونو کې هم خبرې شوې او اغیزمن شو دا کیسونه اوس خلک د رای افغان خبریالانو بلا تکلیفې کې دي انتظار شپې ورځې سبا کوي نو فقط په دې تمه دي چې یو ورځ موږ بل دغه لکه اسپانیا لکه فرانسې لکه آلمان دغه هیوادونو ته بولیک د وسو نو بیا هم لمندستا نو موږ بیا هم د موږ ټولنه سره امسو په نو دا مو وقال له صراف څخه او بدی څخه ټول غلو څخه منندوی سه هر وخت موږ غږی او چت کړی دا او اته په دا وروستي کې تاسو شاهدان یې چې یو لارونه فرانسې کې تر سره چې موږ منندوی نو غږ او چتیږي اما کتن تاسو ویل چې پاکستان څنګه وړي پاکستان فقط هغه خپل اهداف تسیدي فقط د اقتصادي وضعیت تاسو خپل حالت معلوم نشي اقتصادي وضعیت پاکستان کې خورا ډیر زیات اغیز من سوای دا امنیتي وضعیت کنه در په خاص توګه په خیبر پښتونخوا په بلوچستان کې غوښنه کې نو فکر وکړو چې دوی خپل اهداف وبسیدي په دې پسې نه دي دا خبريال د ځواک د فقط غونی ته وای چې جیل ته نو فکر وکړو چې دوی اته هغه بشري حقوق ته پاملرنه نه کوي او هر ورځ بشري حقوق د کولندي کې له خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي ما د مخکې ویل چې دته نو یو خبريال ده د څلورم ویل چې ویني ته هم شپه په تنه کې ته راځي د او د کورنۍ په دې ته شوش چې دایما خوان به څه کېږي موږ پلار به څه کېږي دا به څه وخت راځي یا ریپورت به سي نه به سي دا هغه ستونزې دي چې هره ورځ وایم افغان خبریالانو سره مخامخ دي او پاکستان خپل اهداف وبسیدي بیا هم وایم فقط خپل افغانستان سره تل افغانستان سره دوه مخه سیاست لوبونه
کور ودان بهان صاحب موږ تاسو په دوه نیمایي کې لږ ذره بیا تفصیلي خبرې وکړو چراغ صاحب را سره نیم ساعت لپاره ژمنه کړې راځي چې بیرته چراغ صاحب ته نوبات ورکړو چې د خبرې واورو بیا به دوه نیمایي کې ډیر په همدې ستونزو تم شو چې حل لارې ورته څه کېدلی شي او که یونیسیار غږ نه اوري د پاکستان حکومت غږ نه اوري هلته د نورو هیوادونو سیاسي ماموریتونه غږ نه اوري نو څه کول پکار دي چراغ صاحب په 2015 کال کې چې د پاشې بوتي نګدې شوی او څلور دیس خبريالان په افغانستان کې نیول شوی دي د غواخونو یو سره شپږ شپې ته پیخي هم ثبت شوی دي تاسو مخکې د سانسور یادونه وکړه د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی خبريالانو ته آزاد فضا برابر کړې ده او د سانسور او یا هم د خبريالانو سره د تاوتریخوالي یا هم زور زیاتی راپور نه ردوي او وایي کوم خبريال کې توقيف کیږي کوم خبريال کې نیول کیږي یا محکمه کیږي کیسونه وای د خبريالۍ موضوعات نه دي، کیسونه البته شخصي دي او نور مسائل دي چې د دوی په ټکو د خبريالۍ سره اړیکه نه لري. تاسو چې ارزونه کړې ده، راپور مو چمتو کړی دی او دا وضعیت مو کتلې، څومره موافقې د طالبانو له دې د اثر؟
ډېر مننه. دوی خدا وای لدین صاحب چې دوی د شخصي او یا نور نور نمونه ورته ورکي، زما سره داسې یعنی اګه مستندونه چې زله ولایاتو نه همکارانو نه راټولو مداسې یو پیښه لمه سره شته. زه به هغه د ځای او د ولایت نوم نه اخلم د دې لپاره چې هغه د خبریال امنیت خوندي پاتې شي. په یوې غونډې کې د طالبانو یو ډېر لوړ پوړی چارواکی لګیا دی، خبرې کوي او خبریال راپورته کوي. اګه د یوې پروژې په حق لمه سي دومره ورته وایي چې دا ولې ځنډ دلې د تاسو ژمنه کړې و چې دا به په دغه کال کې پای ته رسیږي. یعنی دغه د پښتنې طرز یو څه انتقادي و. نو په دغه غونډه کې خبريال د طالب چارواکي مسؤلین راځي، د خبريال تحقیري او د حتی د خبرو کولو اجازه ترې اخلي چې باید خبري ولیکي. نو چې په یو ټولنې کې د رسنیو د خبريالانو پر وړاندې وضعیت دغه ډول چې یو څوک د یوې پښتنې حق ونه لري، یو څوک راپورته شي د یوې پروژې په حق لا د اطلاع رسونې لپاره، د یو خبر لپاره، د موادو د راټولولو لپاره د پښتنې اجازه ونه لري، نو څنګه داسې ویلی شو چې دغه شخصي موضوعات دي یا نور نور موضوعات دي؟ یعنی داسې موارد هم چې د بشري حقونو خصوصاً د ښځو د نجونو د زده کړو په حق لا زموږ ځینې همکاران چې نیول شوي دي، همدم ګړی مهدی انصاری خبیل گده چې د خوارکای په زندان کې د نور همکارانو چې دوی اکثریت د دوی موضوعات هم دا دي، هغه موضوعات چې طالب سره حساسیتونه لري، مثلا د ښځو حقونو اړوند دي، د نجونو د زده کړو اړوند دي، د ښځو د کار او د آزادیو دغه مسایل اړوند هغه راپورونه، هغه خبرونه چې دوی ورسره دوی لپاره یعنی دوی چې دوی د ایدیالوژي د دوی د تګلارې خلاف دي، د همدغو مسایلو نه هغه دوی بندیان دي او دوی شکنجه کیږي، وهل کیږي، ټکول کیږي. زموږ همکاران چې اوس یو څو همکاران چې زه پیژنم په پاکستان کې دي، یعنی دا غوی د زندان هغه چې سي هغه شکنجه او ربړونې زورول چې د دوی ما واوریدل، یو وخت ما ورسره مرکې کولې، باور وکړي چې زما دغه بغښتان ورته ځیښ شول. دغه وضعیت به پر سره باندې دغه حلقه چې دوی راتنګ کړې په خبرالالو باندې دغه حلقه دوی راتنګ کړې ده، داس بل یو ډیر ناوړه وضعیت دی. او درشنې لپاره د خبرانو لپاره خبري اعلان دغه وضعیت اړ کړی دی چې خپل هیواد پریږدي او ایران غونته او پاکستان غونته هیوادونو ته پناه ایسته او کډوال شي. دغه وضعیت لپاره به یعنی باور وکړي چې موږ د خپل د عدالت وختونو او د همکارانو لپاره مسلسل پروګرامونه لرل په تیر 2015 کال کې خپل بده مرګ د ځین اروپאי هیوادونو خاصتا د فرانسې چې څنګه چې په دغه برخه کې توجه کړل، نور هیڅ هیواد د مخکې بهان سبا مې موضوع ته اشاره وکړه. د ملګرو ملتونو د کډوالو علي کمشنري په پاکستان کې د خبر اعلانو اړوند موضوعات په هیڅ دلچسپی نه خي. یعنی زه له خپل ویان سره د دغه مسؤلینو سره ما مسلسل تماسونه نیولې دي، ما سره ثبوتونه موجود دي چې عام زما د نیول په وخت کې ما یونیسار له یو مسؤل سره اړیکه ونیول چې زمي ول شوه ما او زه دغه روان يم، ما د زندان ته وړو لاګي نه روس تما ډیپوټي باورو کې تر اوسه پورې زما نه عادي مسج ته هم جواب نه درکړای.
او متاسفانه دغه ستونزه شته. بیا بلاخره تاسو کولای د زندان د وخت کې مخکې موکړه، بیا څنګه خلاص وي؟ چا مراجعه وکړه، منځګړی توپ چا وکړه چې تاسو بالاخره له افغانستان راو له پاکستان راو وتلی؟ یعنی دا ساده سیداری چې یونیسیار نه علاوه همکاري کړي خبري اعلانو سره، د فرانسې سفارت همکاري وکړه ک نورو ادارو؟
لدین صاحب، له بده مرګ چې د پاکستان د کډوالو پر وړاندې اوسنۍ کومه پالیسی چې روانه کړې ده ډیره سخته ده، تر ډیره داسې ویل کېږي چې دا تګلاره په خپله د پاکستان پوځ په مخ وړي او د پولیسو ته هم د هغوی امر دی او د هغوی اطاعت دی چې باید دغسې وکړي. زما په د نیول کېدو پر مهال د امسو چې زما خپل سازمان د زه پکې کار کوم ورسره همکار یم، آر ایس ایف او د فرانسې سفارت حتی ځین نورو بس سازمانونو د ډېرو قوي قوي نهادونو د هڅو سربېره له بده مرګه زه بندي وم او بیا له بند نه وروسته شاوخوا یوه اونۍ له بند نه وروسته زه افغانستان ته ډیپورټ کړم او هیڅوک د دې د دغه وضعیت زما د هغه چې زه ورسره مخ مخې ونیول شو او دا منهج دی او خبریال منهج دا کس چې د کډوالۍ دغه ژوند ما تیر کړی. زه د خپلو همکارانو دغه وضعیت ښه درک کوم او په دې ښه پوهېږم. خو له بده مرغه کومه پالیسي چې پاکستان او د پاکستان پولیسو پوځ د کډوالو پر وړاندې غوره کړې ده دا ډېره ځپونکې ده، ډېره دردونکې ده او دا له انساني او ټولو ارزښتونو څخه لرې کار ده.
بله، دا شکر چې تاسو لږ تر لږه له زندان آزاد شوي او راغلی فرانسې ته اوس د نورو خبریالانو د ملاتړ لپاره کار کوي، دا هم یو ښه خبره ده. څراغ صاحب، د سانسور په مسله کې لا هم لږ تمکیږو. سانسور موضوع هم هغه څه ده چې په افغانستان کې رسنۍ ورسره 2015 کال کې مخ وي، د 2014 کال په شمول. تاسو ویل چې طالبان له هغو مسلو سره چې د دوی د ایدیالوژي خلاف دي راپور ورکونې سره موافق نه دي، مثلا چې د نجونو د تعلیم موضوع، د بشري حقونه دي، یا هم د انتقالي عدالت پلي کول دي. فکر کوي سانسور تر کومه هده پورې موجود دی؟ آیا د رسنیو د راپورونو موضوعات اجنډاوي مثلا دوی ټاکي، یا په یو ډول ورته وایي چې دغه مسلې مکه ورکوي یا پوښښ لاندې مراولی؟ دغه سانسور تر کومه هده محسوس دی؟ او تاسو چې له رسنیو سره په تماس کیږئ، آیا په سیاسي بحثونو کې یا په راپور ورکونه کې هم مداخله کیږي؟
بله لوزین صاحب، یوې موضوع ته چې په افغانستان کې د یو خصوصي رسنۍ له یو کس سره ما خبرې کولې، زما یو دوست ملګری دی، یو ورځ داسې له یو چارواکي سره خبرونه، او د خبرونه یو څه داسې د ښځو حقونو اړوند ځینې موضوعات پوښتنه ترې کړې وې. سهار باندې د طالبانو د استخباراتو نه ورته زنګ وهل کیږي چې ته لانکی ریاست ته راشه او ځان راورسه، او د دغه موضوع په هکله څه مونږ ته وضاحت راکړه. همدا ډول نور هغه خبرونه، یعنی په تیرو د طالبانو په حاکمیت په دغمره دوره کې یوازې د رسنیو پر وړاندې 25 فرمانونه صادر کړي دي. د دغو فرمانونو ټوله محتوا اکثریت همدا ده چې د دوی د خوښې موضوعات، د دوی په خوښه موضوعات بخپریږي، خپرونه کا کیږي، کنټرولیږي، چټیږي، راپورونه همدغسې دانه دانه په افغانستان کې دننه هر رسنۍ، خصوصي دولتي خو په خپله د دوی په لاس کې دي، خو خصوصي رسنیو محتوا د خپرونې لیدل کیږي، خپرونه اوریدل کیږي. هر هغه خپرونه چې مازی د دوی پر خلاف یا هم د دوی د ایدیالوژي پر رغبان د داسې خبره هم عادي خبرم پټوش دغه رسنۍ خبريال او دغه خبرونه مسول، هغه د رسنۍ مسول هغه تر پښتنې لاندې نیول کیږي. نو دا د سانسور هغه بیلګه دي چې یو څوک دا وایي چې نه سانسور شته، نه شته، خو موږ سره په یو سازمان کې چې له همکارانو سره موږ په تماس کې سندونه موږ سره موجود دي، ثبوتونه له موږ سره موجود دي، یو نه په لسها او ثبوتونه چې خبريالان رسنۍ د دوی د خوښي او د دوی د اطاعت وړ موضوعات خبريږي، هغه هر ډول موضوعات هیڅ کې سپک نشته، مګر هر هغه موضوعات چې دوی ورسره حساسیت لري د هغې خبرونه څوک جوړول شي، نه 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 د تلویزیونی رسنیو لپاره یو ځان د پالیسي وضع کړی، د هغه رسنیو لپاره د شنونکو نوم لړ ورته ورکړی چې دا کسان د تاسو خپل بحث پر نه راغواړئ، نو د دې نه د سانسور یعنی بد وضعیت کوم کېدلی شي.
او مننه څراغ صاحب، تاسو فقط یو بل پوښتنه که زموږ ځواب کوي بیا به تاسو سره مخه خو کو، ځکه تاسو موږ سره نیم ساعت ژمنه کړې او بیا خپل کارونه ته ورسیږئ. بیا دغه سه حالاتو کې چې سانسور موجود وي، یو میلمه په ډاډه زړه په یو ټلویزیونی خبرونه کې، رادیوي خبرونه کې بحث نشي کولای، لکه در اوس چې تاسو مثلا ډاډه خبرې کولای سي، دغه یو میلمه ممکن په کورنۍ رسنیو کې ډاډه خبرې ونه کې. رسنۍ چې کله لاغله انتقادي بوده تیر شي، په هغه حساس مسایلو باندې راپور ورکونه ونه کولای سي، او میلمانه په آزاد توګه یا به پرې میلمانه بحث ونه شي بللی، بیا نو رسنیو اغیز هم فکر کوم هغه څه چې لازم دی اغیز لمنځه ځي.
لوجین صاحب، یوه موضوع ته چې تاسو پکې اشاره وکړه، لا په افغانستان کې اوس د انتقالي ژورنالیزم په اړه کوم غوږ دی؟ انتقالي ژورنالیزم مطلق نشته، یعنی انتقالي ژورنالیزم لمه نه ده، څوک خو د راپور د شي د طالبانو په تیر څلور کلن حاکمیت باندې خوده یو داسې ماغه موارد چې د دوی زپون په کور د نن رسنۍ خوده وکول شي چې هغه ته وړاندې کی یو مستند یو راپور یو ویډیو کلیپ خو اتا څو شي په کولای یعنی په افغانستان کې دا وضعیت د دوی هغه رسنۍ زموږ چې کوم فعالیتونه کوي ټول د دوی په خوخه دي انتقادي ژورنالیزم مطلقاً لمنځه تللی دی یو څوک اتا